ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
افغانستان که دماز دیگر سلور بجیشوی ازادی ردو او رید ازادی ردو پا دیخ پرونه که مو زنوری است نوری هر کلای کوم و برای چی افغانستان حکومت هلمنده چه متحده ایالات او افغانستان نور نری وال ملتری بله طالب استاو سر افغانستان دی حکومت مخام خبرو تا زمینه برابر کری پر دی موضوع پراپورنو و مطالبو سر بیره دیخ پرونه پا دوهمانی مایی که دو اونیز پروگرامونه در تخبرو خوم خیلی دی چی دیخ پرونه بش پر معرفی و کم خبرونه دی افغانستان او نری دی سات پا مهم و خبرون سر پیلو فرشته جلال زیده خبرون او روی
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانستان پر سوله یې اغیزمنې خبرې کړې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحدو ایالاتو پر ترکیه د پاتریوت میزایلو د خرڅولو وړاندیز کړی دی. پوره خبر نو اورید. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل دي چې په ابوظبي کې خبري اغیزمنې وي. خلیلزاد څو دقیقې مخکې پر ټویټر پر خپل رسمي پاڼه باندې د متحده عربي اماراتو له حکومت مننه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کوربه و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی لا هم امید لري چې طالبان به له حکومت سره مخامخ خبري ومني. د دې ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه موږ هیله من یو چې د طالبان او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنی زمینه برابره شي. د برخې زموږ د سیمې هیوادونه او د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره هڅه کوي تر څو دغه زمینه مساعده شي. موږ هیله من یو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حداقل د نظر اورېدلو لپاره حاضر شي.
د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمی په سر کې دی پرون ابوظبي ته رسیدلی دی. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې استازي باید د افغانستان د حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي چې د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد افغانستان دی. تر افغانستان وروسته د سوریې او هند نمونه راغلي چې هلته هم پر ژورنالیستانو ډېرې حملې شوې دي. د کمیټې ټو پروټیکټ ژورنالیسټس ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي چې د 2018 میلادي کال له پیل راهیسې په ټوله نړۍ کې 350 ژورنالیستان وژل شوي. د دې ادارې په وینا 40 ژورنالیستان مستقیما د هغوی د کار په تړاو په نقش شوي دي. د رپورټ په حواله سږ کال د جنوري له لومړۍ نیټې د ډسمبر تر 14 د وژل شوو ژورنالیستانو شمېر دومره لوړ و چې په وروستیو 3 کلونو کې ساری نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 15 ولایتونو لپاره د طالبانو د سری قطعې قومندان بلال زدران په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران په پکتیکا کې د سه شنبه په شپه د کومندو قواو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د دفاع وزارت په وینا بلال زدران په پکتیا، غزنی، پکتیکا، لوګر او خوست کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مشري کوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحدو ایالاتو پر ترکیه د پاتریوت میزایلو د خرڅولو وړاندیز کړی دی. دا سیستم 3.5 میلیارد ډالر ارزښت لري. کانګرس ته هم د دې وړاندیز په اړه یو یاداشت رسیدلی دی. د ترکیه حکومت غواړي چې د میزایلو خپل دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې له ترکیه سره دا معامله به د امریکا د بهرنی سیاست او د ملي امنیت پالیسی له پراختیا سره مرسته وکړي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې دا بل تروریزم سره په مبارزه کې د ناتو د متحدي ترکیې امنیت ښه کړي. ترکیه مخکې ویلي و چې له روسیې څخه د S-400 میزایلو سیستم اخلي. د ازادي راډیو څخه د نن ورځې مهم خبرونه اوري. د پیسو نړیوال صندوق اوکراین ته د 3.9 میلیارد ډالر پور ورکولو پریکړه وکړه. په اوکراین کې راتلونکی کال د جمهوری ریاست انتخابات دي. د پیسو د نړیوال صندوق دا پریکړه د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو لپاره یو مثبت پرمختګ بلل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق پرون ویلي و چې د دې پور لمری برخه به چې یو اشاری څلور میلیارد ډالر دی د دسمبر تر 15مې اوکراین ته ورکړي. د پور دوهمه او درېمه برخه به د می او نومبر په میاشتو کې د اوکراین حکومت ته ورورسیږي. د دې تر څنګ نړیوال بانک د دسمبر په 13مه ویلي چې اوکراین ته 55 میلیارد ډالر پور ورکوي. د نړیوال بانک دا پیسې به له اوکراین سره مرسته وکړي چې په نړیوال مارکیټ کې خپل پورونه ادا کړي. د اوکراین له حکومت سره د پیسو د نړیوال صندوق پر مرستو د 2018 میلادي کال په اپریل کې بندیز لګېدلی و، او د هغه هیواد له حکومت غوښتنه سوې وه چې اقتصادي سیستم اصلاح کړي او د اداري فساد پر ضد مبارزه جدي کړي. او سپینې ماڼۍ د ازبکستان، اوکراین او روسیې پر یو شمېر وګړو چې د دې هیوادونو له حکومتونو سره تړاو لري او په اداري فساد کې ښکېل دي د سفر او مالي معاملو بندیز تمدید کړ. دا بندیزونه تېر کال په امریکا کې د ګلوبل مګنیتسکي اکت قانون پر اساس لګول شوی چې پر بشري حقونو د تېري کوونکو او په نړۍ کې د فاسدو چارواکو پر ضد د داسې پریکړو اجازه ورکوي. د سپینې ماڼۍ د پریکړې پر اساس د ازبکستان د پخواني ولسمشر پر لور ګلناره کریموا، د روسیې د لوی څارنوال پر زوی، په اوکراین کې د مظاهرو ضد پولیسو پر قومندان او یو شمېر نورو چارواکو بندیزونه تمدید شوي دي. روسیه دا کار غندلی دی.
له فرشته جلازین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت هیله مند چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي به له طالب استازو سره د افغانستان د حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
تر اوسه موږ هیله من یو چې د طالبانو او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی مشر وایي ډېر ژر به د سولې د معاهدې پر مصوبې کار پیل کړي.
صلح چې په هر طریقه راځي، کې خارجي راولي، کې مسلمان راولي، کې د اسلامي حکومتونو راولي، موږ وصلح ته تجيو، صلح موږ غواړو.
دا د اورزګان د یو اوسیدونکو غږو چې نن په ترینکوټ کې په یو غونډه کې د جګړې لښکلو اړخونو غوښتل چې جګړه بس د نور د سولې وکړي. د سولې روانو هڅو په اړه مو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون دی وی غړي نظر هم اخیسته ده.
دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي، جانبین توافق وشي، او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تضمین کوونکي اوسېږي.
پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې مو دا ځل په کاپیسا کې د یاریږې روان اهمیت څېړلی.
د خلکو په منځ کې د یو اسطورې په توګه دا پاتې شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو عقیدې په سترګو ورته ګوري.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شئ. پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او د غرازون نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هیله مند چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي به له طالب استازو سره د افغانستان د حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د جګړې مهم لوبغاړي د افغانستان د حکومت مرکزي پلاوی، د امریکا پلاوی او د غرض د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابو ظبي کې جرګه دي. له تیرو څو ورځو راهیسې غونډې کړي دي. د افغانستان د اجرایه ریاست یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې ابو ظبي ته د افغان پلاوی استول دا ښیي چې افغانستان حکومت د سولې په خبرو باور لري او په دې برخه کې جدي دی. خو د وسلوال طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اوري.
سره لدی چې وسلوالو طالبانو له دریو پرلپسي ورځو راهیسې له افغان پلاوي سره احتمالي خبري اترې رد کړي، خو افغان حکومت لا هم دغه کتنې ته خوشبنده. هجرایي ریاست وایي د افغانستان یو شمېر نړیوال ملاتړي هیوادونه په ځانګړي ډول متحده ایالات هڅه کوي چې په ابو ظبي کې د طالبانو استازي د افغان حکومت د سولې له مذاکره کوونکو پلاوي سره خبري اترې وکړي. د هجرایي ریاست مرستيال وایي فریدون خوزون د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې د طالبانو او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي. د برخې زموږ د سیمې هیوادونه او د امریکا ځانګړی استازي د افغان سولې لپاره هڅه کوي تر څو دغه زمینه مساعده شي. وکیلانو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هر اقل د نظر اوریدلو لپاره حاضر شي.
تیره ورځ د افغانستان ولسمشر مانی هم په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغان حکومت مذاکره کوونکي ټیم د طالبانو د استازو سره په نږدې راتلونکي کې د مذاکراتو د پیل او د دواړه لورو مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره بزوبۍ ته ورسید. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ لازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د دوی استازي به د متحده عربي اماراتو په مرکز ابوظبی کې د افغان حکومت له پلاوی سره ونګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې پاړه د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د زلمی خلیلزاد او طالب اساسو ترمنځ په ابوظبی کې خبرې اترې وشوي. یو شمېر رسنۍ راپور ورکړي چې په دغه لیدنو کتنو کې زلمی خلیلزاد طالب اساسو ته په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند وړاندیز کړي او همداشانې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان پلاوی سره مخامخ خبرې اترې وکړي. د کابل یو شمېر چاپ ورځپاڼو هم په خپلو نننیو غنو کې لیکلي دي چې طالب اساسو د خلیلزاد د وړاندیز د منلو په بدل کې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کېدل، د طالب بندیان خوشې کول او د دغه ډلې د مشرانو له تور لیست د ایستلو خبره مطرح کړې ده. خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد چې د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې دغه موارد رد کړل او ویل چې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په هیواد کې د وروستیو هوایي حملو په اړه بحثونه شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالب استازو او افغان پلاوی ترمنځ به په متحده عربي اماراتو کې مخامخ خبرې اترې ونه شي. لډلې احمد سیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي د متحده عربي اماراتو ناسته نن پای ته رسیدي. که څه هم سعودي عربستان، امریکا او متحده عربي اماراتو هڅه وکړه، خو طالبان حاضر نه شول چې د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوی سره وګوري. ښاغلي سیدی همداشان وویل دا چې طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټه ټینګار کوي، شاید د دغه کار په صورت کې طالبان په راتلونکي کې حاضر شي چې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی سره مخامخ خبرو تکینی. د په خبره اوس مهال امریکا هم حاضر نه ده چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ له لیدلو وړاندې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د دقیقې نیټې په اړه پریکړه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
لبل خو د سولې په اړه سیمه ایزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی رئیس محمد عمر داودزی وایي ډیر ژر به د سولې د معاهدې پر مسودې کار پیل شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې نن د نوې دندې د پیل په مهال یوې غونډې ته په وینا کې وکړې او وی ویل د خپلو اړیکو پر اساس ویلی شي چې ووایي سوله ډیره نږدې ده. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له تیرو دو ورځو راهیسې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو لورو لخوا د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو استازو د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې له خبرو کولو ډډه کړې ده. نور حال د ازادي راډیو د خبریال نجاسافي په راپور کې اوري.
د سولې د ورستیو هڅو په دوام د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي ډېر ژر به د سولې د معاهدې په مسودې کار پیل شي. ښاغلي داودزی د چهارشنبې په ورځ د نوې دندې د پیل پر مهال یوې غونډې ته په وینا کې وویل کومې اړیکې چې دوی لري سوله په نږدې راتلونکي کې کیدونکې ده.
ډېر ژر به تاسو د داسې ټیم شاهدان واوسئ چې د سولې د معاهدې په مسوده کار پیل کړي. دا به ډېر ژر وسي او زه بیا هم وایم چې سوله واقعا نږدې ده او کومه تجربه او اړیکې چې لرم، یعنې په راتلونکو څو میاشتو کې به د پام وړ پرمختګونو شاهدان واوسو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا د سولې له هرې هڅې ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په ابوظبي کې خبرې اترې وشوې او دغه خبرې اترې د چهارشنبه په ورځ هم روانې وي. همدارنګه یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په دغه لیدنو کې زلمی خلیلزاد طالب استازو ته په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربند وړاندیز کړی او همداشانې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان پلاوي سره مخامخ خبرې اترې وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی معین مرستیال وایي د سولې لپاره دا مهال په سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی او حکومت باید ترې ښه ګټه واخلي. نوموړي وویل دا مهال ګاونډي هیوادونه هم په دې قانع شوي چې نور باید په افغانستان کې سوله راشي.
افغانستان معزله د افغانستان د سولې بهیر او افغانان بیا د بحث محراب ته راغلي دي. ګاونډي هیوادونه هم تر زیات اندازې تر زیات کچې دې ته آمده شوې دي چې زمونږ په هیواد کې سوله راشي. افغانان د دغه اقدام کلک ملاتړ کوي.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدلو لپاره د بیلابیلو لورو په تیره بیا د امریکا لخوا وروستیو چټکو هڅو په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو په اړه هیلې زیاتې کړي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډېره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي، خو طالبانو له لورې بیا له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر ټینګار شوی.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې سبا بیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د جګړې ځپلي اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د جګړې لښکې لوړخونو غواړي چې جګړه نوره ودروي او سوله وکړي. د اورزګان قومي او مشرانو مخورو او دینی عالمانو نن په ترینکوټ کې په یو غونډه کې په یو غږ د سولې غږ اوچت کړ. په یو خوله دوی وویل نور له جګړې ستړي شوي او ټول سوله غواړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت هم دې غونډې ته ورغلی و او نور به په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت خلک وایي په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په تړاو روانو خبرو یې سولې ته تمې پیدا کړي. د دغه ولایت لسګونه قومي مخور او دیني علما چې نن چهارشنبه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سوي وه په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو ملاتړ وکړي. د دغې غونډې ګډونوالو وویل چې نور له جګړې ستړي سوي او سوله غواړي.
صلح چې په هر طریقه راځي، کې خارجي راولي، کې مسلمان راولي، کې د اسلامي حکومتونه راولي، موږ وصولته تجي صلح موږ غواړو.
خو الله پاک دې په دغه افغانانو باندې غیبی او فضل وکړي. دا سوله د خدای دې په برخه کې دا کوم ال زلي روان دي، د خدای کامیابی ته ورسوي چې د هر چا له خوانه دي ما په کې اعتراض نسته.
نو زما پر دواړو خواو باندې دا ژغ دی چې تاسو سوله وکړي. هغه څوک چې سوله نه غواړي، موږ پر دولت پر طالب پر دواړو باندې ځغ کوو. هغه څوک چې سوله نه غواړي، هغه د قانون منګولو ته وسپاري، هغه وځپي تر څو یو دایمي سوله د افغانانو تراسي.
خپل په هر هغه وګړي باندې خپل په هغه ځکاني سیستم کې چې دوی سره یوځای کیږي، د سولې او د یووالي او د انتفاق ځغ دی چې افغانستان د خلکو ته ضرورت لري او دغه به جوړي. ومنه الله توفیق.
له دې سره د غلط جنو علماء په اسلام کې د سولې پر ارزښت هم خبري وکړي او جګړه د اسلام لاړخ ناروا وبلل.
الله تعالی فرمای انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخويكم. مؤمنان ټول سره ورونه دي، تاسو د دیو ترمن صلح وکي، اتفاق او اتحاد راولي.
چې اغه هم د مشرکین سره وکړه، موږ مسلمانان یو، دواړه طرف باید بیخي صلح وکړي. د مسلمانانو په منځ کې بیخي باید دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مشرکانو سره صلح کړی.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه په روانه اونۍ کې د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او طالب استادو ترمنځ په ابوظبي کې خبرې اترې وشوې. دا یادونه ورده چې د تیرې جمعې په ورځ زرګونه خلکو هم پر شکیل خواوو د سولې ژغ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
و امریدل چینن د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې په یو غونډه کې د غونډې ګډونوالو د جګړې لښکې لوړخونو غوښتل چې جګړه ودروي او نور سوله وکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د سولې چټکې هڅې روانې دي. دا چې تر اوسه پورې دغو هڅو څه نتیجه ورکړې ده، په افغانستان کې بیلابیل نظرونه راپارولي. د دې موضوع په ارتباط باندې مو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د یوې غړې وږمې صافۍ نظر هم اخیستی چې اغلې صافۍ وایي چې د جګړې ښکیل اړخونه باید دغه فرصت استفاده وکړي. په تېره بیا وسلوال طالبان باید دې ته غاړه کېږدي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. اغلې صافۍ سره د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام مرکه کړې. په پیل کې د ابوظبي د خبرو په اړه وایي
دغه خبرې چې شروع دي، زه فکر کوم چې آخر اول دوی وعده راکېږي دې ته چې افغان لوري هیئت سره وګوري، ځکه سوله د افغانستان لپاره ده. او دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي تر څو جانبانو توافق وشي او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تضمین کوونکي اوسېږي تر څو یو دایمي سوله د افغانستان لپاره دی شي. نو ناهیلي نه یو، هیله شته دی او د خبرو اترو په جریان کې حتما به دا معلومه شي چې دوی به افغان لوري سره خبرې کوي او د افغانانو وړاندیزونه او خپل وړاندیزونه افغانانو ته به دوی هم لري. ورته هیله من دي انشاءالله رحمان ډېر نیک اقدام دی او موږ نه بلکې ټول افغانستان ورته خوشبینه دی او د جنګ د ولستړی دی. نور
وکیل صاحب، خو ستاسو په نظر باندې ولې وسلوال طالبان بار بار دا ردی چې د افغان پلاوی سره دوی خبرې اترې نه کوي، ستاسو په نظر باندې اصلا طالبان
خو اصلا د سده چې هغه هم د یو چا د تاثیر نه لاندې دي، یو د یو ځای نه دوی تهجیز او اکمالات او هر څه ورته راځي، نو شاید دا غي فشارونه هم ووسیږي تر څو هغه داخل هیوادونه هم بالخصوص پاکستان چې د دې پټځایونه مملته دي او شتونه مملته دي له مغازینه د رهبری جنگی رهبری هم د مغازینه رهبری کیږي، نو دا واضح خبره ده چې هغه به خپل ښېګړې هم په دې کې نظر نیسي او دوی باندې په فشار راوړي. نو که چې کله خبرې عمیق شي او خبرې یوه لار حل پیدا کړي د بمبست نه وځي، نو دا واضح خبره ده چې حتما د یو بل سره کینی او په دې موږ اطمینان لرو.
وکیل صاحب، خو افغان حکومت وایي چې د سولې خبرې اترې کیږي د افغان حکومت په مالکیت باندې به کیږي، دلته وسلوال طالبان له د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوی سره نه ګوري، مستقیما له امریکا سره خبرې اترې کیږي، دلته یو ډول تناقض موجود دی، فکر نه کوي چې دغه ډول سوله خو بیا د افغان حکومت په مشرۍ باندې اصلا نه ده؟ نو
خو منځګړیتوب چې کوم هیوادونه کوي هغه زمينه دي ته مساعدای شي دوی خبرو ته سره کینی، امریکا او دوی هم اوس یو بل ته په منځګړیتوب کې هم شامل دي او طالبان مشخصتا دغه پروژه د خپل د امریکایانو پروژه و چې په کار یې اچولې و او اوس غواړي چې بیرته ورته د پای ټکی کېږدي، نو دا واضح خبره ده چې دوی پکې داخل دي، مستقیما پکې مداخله ګرځي، لاره د حل بیره وباسي، لکه څنګه چې زمونږ استاسو حکومت وحدت ملی را جوړ کړو، لاره د هرې حکومتدارۍ ته را جوړ کړه، نو په دې باور لرو چې د سولې لپاره هم لاره را جوړیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د غړي وږمه صافي سره مرکه وه د سولې د روانو هڅو په اړه.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
سبا دلنده یا قوسن هشتمه ده چه ده افغانستان ده انتخابات خپلواک کمیسیون باید ده افغانستان ده ترسره شو ولسی جرګی ده انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي، خو تر اوسه پورې ده انتخاباتي شکایتونو او ده انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر منځ ده رایو ده لومړنیو نتایجو ده اعلانولو په تیره بیا د کابل د لانجې پر سر د دوی تر منځ اختلافات نه دي هوار شوي. دواړه کمیسیونونو چارواکي ضد نقیزې څرګندونې کوي. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه د کابل د انتخاباتو په تړاو دوی ته نیمایي اسناد هم نه دي سپارلي، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه اسناد چې د شکایتونو کمیسیون ورڅخه غوښتي وو دې کمیسیون ته سپارل شوي دي. تفصیل د نجا صفی پر پورته.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر راتلونکو څلورو ورځو پورې د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان خبره کوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د کابل د انتخاباتو د تقلب او سرغړونو په تړاو دوی ته اسناد نه دي سپارل شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان او کمشنر علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په دغه ازادي رادیو ته وویل
کوم اسنادو ته چې موږ د کابل د انتخاباتو د څېړلو لپاره اړتیا درلوده، خو
خواشنی سره چې تر اوسه نیم اسناد هم نه دي لیږل سوي. هیله من یو چې جدن دا اسناد موږ ته وسپاري.
له دې ټولو سره ټاکل شوي چې د چهارشنبې تر ماښامه پورې د ننګرهار ابتدایي نتایج اعلان شي، خو د شکایتونو کمیسیون په وینا لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده او په وینا یې د پروسې شفافیت هغه مهال د بار وړ دی چې اسناد وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسیون وایي په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 9 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي او ویلي چې د کابل د رای شمیرنې بهیر هم پای ته رسیدلی او تر یکشنبې ورځې پورې به اعلان کړي. خو د دغه کمیسیون یو شمېر کمیشنران وایي د کابل په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو ابتدایي نتایج به د قوس میاشتې تر پایه پورې اعلان نه شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرس وایي ټول هغه اسناد چې شکایتونو کمیسیون غوښتي وو دغه کمیسیون ته سپارل شوي. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافیت خبره کوي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که چیرې شکایتونو او تقلب ته رسیدګي ونه شي دا له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده.
که چیرې د شکایتو کمیسیون په نهایت کې دا ومومي چې کمیسیون ورته کافي اسناد په واک کې نه دي ورکړي او بررسي لپاره زمینه ورته محدوده ده، د شکایتو کمیسیون د قانون په اساس کولای سي چې خپلې پخوانۍ پریکړې ته وګرځي او بایومیټریک رایو ته اعتبار ورکړي.
ښاغلی رشید وایي د کابل د انتخاباتو د رایو پر سر د کمیسیونونو ترمنځ د اختلافاتو دوام به کړکېچن حالت ته زمینه برابره کړي او که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتو نه دی چې اسناد او مدارک شکایتونو کمیسیون په واک کې ورکړي، دا د شکایتونو څېړلو لپاره د زمینې محدودول دي چې دا چاره به پروسه له ستونزو سره مخ کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا انټرنیټي کمپنۍ و د ناسمو معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د میلیونونو ډالرو په لګښت په لسګونو زره کسان ګمارلي. دغه معلومات اکثر روسیا او نورو عاملانو ته منسوبېږي. د امریکا سنا جرګې هم روانونه په دې اړه دوه رپورټونه خپاره کړي. تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي هکران یا انټرنیټي غله د څو کلونو په اوږدو کې د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتیکو مراسلاتو ته داخل شوي دي. دغو هکرانو د ډونالد ترامپ د حکومت په اړه د اندېښنو، روسیې او چین سره د چال چلند د ستونزو او د ایران د اټومي پروګرام د بیا پیلېدو د خطر مراسلات ډاونلوډ کړي دي. نیویارک ټایمز وایي د دغې غلا له څرګندېدو وروسته د ایریا ون په نامه یوې امنیتي کمپنۍ دغې ورځپاڼې ته څه د پاسه 1000 دا ډول مراسلات سپارلي دي. ورځپاڼه وایي د ایریا ون کمپنۍ تحقیق کوونکي په دې باور دي چې هکرانو د چین د اردو لپاره دا کار کړی دی. ریپورت وایي په دغو مراسلاتو کې د ځینو هغو خبرو یا داشتونه هم شامل دي چې د سعودي عربستان، اسرائیلو او نورو هیوادونو له مشرانو سره شوي او د اروپایي اتحادیې په سطحه شریک شوي دي. نیویارک ټایمز وایي د دغو مراسلاتو څخه په یوه کې لیدل کیږي چې اروپایي ډیپلوماتان د امریکا او د روسیې د مشرانو ترمنځ په فنلند کې د خبرو یوه غونډه بریالۍ ګڼي لږ تر لږه د پوتین لپاره. په یو بل مراسله کې چې د جولای په 14 د ترامپ او پوتین له غونډې وروسته لیکل شوی د چین جمهور رئیس سره د اروپایي چارواکو د خبرو ریپورت او تحلیل شامل دی. په ریپورت کې د چین د جمهور رئیس شی یپینګ له قوله ویل سوی دی چې ترامپ د بیجینګ په وړاندې له داسې زور ډک چلند څخه کار اخلي لکه د بې قواعدو آزاد بوکس په سیالۍ کې. په یو بل مراسله کې چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې غوتو ته رسیدلې او د مارچ په 1 لیکل شوی ښکاری چې په واشنگتن کې د اروپایي اتحادیې د ډیپلوماتیکې نمائندګۍ مرستیاله د اتحادیې نورو ډیپلوماتانو ته سپارښتنه کوي. کارولین ویسینی دغو ډیپلوماتانو ته وایي چې سره له دې چې موږ په ځینو برخو لکه د نړۍ د هوا د بدلون، سوداګرۍ او د ایران د اټومي تړون په هکله جمهور رئیس ترامپ سره اختلافات لرو، خو امریکا باید تر ټولو خپل مهم شریک وبولو. هکران یا انټرنیټي غله د ملګرو ملتونو، د امریکا د کارګرو د فدراسیون او د صنعتي سازمانونو د کانګرس شبکو ته هم ننوتی دي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې دغه هکران د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو ویبپاڼو ته هم ننوتی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. ازادي راډیو اوري وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمه پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
د خلکو په منځ کې د یو استوري په توګه دا پاته شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو عقیدې په سترګو ورته ګوري.
ژوند په شیبو 19 پروګرام کې مو په کاپیسا کې د ریګ روان اهمیت څېړلې ده چې ډېر خلک کور روان دي او غوړي اندازې لنږدې وګوري. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وجود ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. خو اوس فرشته جلال زی سټډیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې موثرې وي. هغه د متحده عربي اماراتو له حکومت هم له دولت غوښتنه مننه کړې چې د دغو خبرو کوربه و. د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمي په سر کې دی پرون ابوظبي ته ولاړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کونړ کې په یو ځوابي برید کې څلور وسلوال طالبان وژلې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمېر وسلوالو د سې شنبې په ورځ د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو ډله ییزې حملې کړې وې چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د پیسو نړیوال صندوق د اوکراین لپاره د 3.9 میلیارد ډالرو په ارزښت تازه پور ورکولو پلان تصویب کړ. دا د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو لپاره چې د راتلونکي میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې دی یوه بریا ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامی عملیاتو د څارنې لپاره د فضایي قومندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د یو سند په لاسلیک کولو د امریکا د دفاع وزارت ته دنده ورکړه څو د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز جوړ کړي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله په چټکه توګه د کارولو وړ وي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د ترکیې پر حکومت یې د پاتریوټ مزایلو د دفاعي سیستم د خرڅولو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز یو یاداشت کانګرس ته هم رسیدلی دی. د سپینه ماڼۍ له لوري ویل شوی دی چې دا به د امریکا بهرنی سیاست او په ناټو کې د امریکا د متحده ترکیې امنیت پیاوړی کړي.
او مخکله دې چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي. یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
سکاتلند ل نړیوال جام مخکې ل افغان لوبډلې سره دوه نړیوالې او ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ انفو نړیوال ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغه لوبو د قربتوب د سکاتلند کرکټ بورډ ویلي دي. د یادې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د سکاتلند او افغان ملي لوبډلو ترمنځ دا دوه سیالۍ د راتلونکي کال د مۍ د میاشتې په اتمه او لسمه نیټه په پلان کې دي. سکاتلند که څه هم د 2019 نړیوال جام ته لار نه ده پیدا کړې، خو د سریلنکا پر وړاندې له سیالۍ وړاندې له افغانستان سره سیالۍ مهمې بولي. افغان کرکټ ملي لوبډله بیا کې نړیوال جام ته په تیاریو بوخت ده چې دا دوه سیالۍ به د لاچمتووالي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. او د کرکټ اړوند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د معلولینو لوبډله چې د هندوستان د معلولینو له ملي لوبډلې سره یې درې شل ورځې او دوه ورځنۍ لوبې ترسره کړې بیرته هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي په یوه ځانګړې ناسته کې وویل افغان معلولینو ښې لوبې ترسره کړې او د یو ورځنیو لوبو لړۍ یې مساوي ترسره کړه. نوموړي وویل پوره ډاډ لري چې زموږ د معلولینو ملي لوبډله به دا ځل د 2019 زیږدیز کال په اګست میاشت کې کیدونکي نړیوال جام وګټي. د افغانستان معلولینو ملي لوبډله د 15 لوبو ترسره کولو لپاره دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته تللې وه. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې په کابل کې د تمریناتو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دا تمرینات یې د آسیا د اتلولۍ سیالیو او د 2019 نړیوال جام د مقدماتي سیالیو ته د ښه چمتووالي په خاطر پیل کړي دي. د یاد فدراسیون څخه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه تمریناتي کیمپ کې اتلس لوبغاړي ګډون کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې لوبغاړو ته د روزنکي نظر میسم لخوا روزنه ورکول کیږي. ټاکل شوی چې د آسیا د اتلولۍ جام او د نړیوال جام مقدماتي سیالۍ د راروان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنه. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کله یو پیخه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدلی شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته راغلاست وایو. په پیل کې که دا راته ووایي چې کله یو واقعه کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترام.